وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجو شي. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د قبرست دولت لخوا د دې هیواد په بانکونو د ذخیرو خوندان باید د قبرست له دولت سره د نړیوالو پورونو پرې کولو کې مرسته وکړي. دا پریکړه غیر منصفانه او غیر مسلکي او خطرناکه بللې. په پیښور کې نن د محکمې پر ودانۍ په وسلوال حمله کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې محمد قسیم سولمل یې دروړي.
لومړی هم پام وکړئ مهمو سرټکو ته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای اوس د تړتیا د څو نړیواله ټولنه د تروریزم ضد ماموریت د پولې اغاړی ته وغځوي. د انتخابات خپل کمیسیون له ولسی جرګې غواړي چې ژر تر ژره د انتخابات قانون تصویب کړي. او د آسیا پراختیا بانک 200 میلیون ډالر د برښنا شرکت سره مرسته وکړه. پوره خبرونه. د کورونی چارو وزارت وای د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو د لمنځوړلو لپاره باید یو نړیوال اجماع رامنځته سي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د اسف له ویان سره په یو ګډي خبري غونډه کې ویل چې د نړیوالې ټولنې لمړنۍ ماموریت په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه وه، او د ده په خبره چې د دې ماموریت دوهمه برخه باید د سرحد اخواته پیل سي. له تروریزم سره د مبارزې د دویم ماموریت لپاره یو نړیوالې اجماع ته اړتیا ده، څو د تروریزم اصلي مرکزونه چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي له منځه یوسو. ښاغلی صدیقی وایي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د شاوخوا دیرش زر مدرسو، د کوټې شورا او نورو تروریستي شبکو موجودیت د ښیي چې تروریستي شبکې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه ژر تر ژره تصویب کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه باید د سمبولې تر میاشتې مخکې تصویب سي.
که چیرې د انتخاباتو د قانون طرحه چې په ولسی جرګه کې د سمبولې پورې تصویب میشي، مونږ یعنې د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغه قانون په اساس باندې چې هغه د ولسمشر په تخنی فرمان دی او په اوس وخت کې نافذ ده خپل کارونه ترسره کوي.
د انتخاباتو د قانون طرحه له ژمنې رخصتۍ مخکې ولسی جرګې ته د بحث لپاره لیږل شوې وه. د افغانستان د جمهور ریاست ولسی جرګې انتخابات د 1993 کال د حمل په شپاړسمه ترسره کیږي. او د آسیا پراختیا بانک له افغان حکومت سره د برښنا شبکې د ودې لپاره 200 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د دې بانک د رئیس او د برښنا شرکت د اجرایوي رئیس ترمنځ لاسلیک شو. د برښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالرزاق صمدی نن خبر اعلان تویل چې په دې پیسو سره بل ترکمنستان، کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته د برښنا یو کیبل وغځول سي. د راپورونو له مخې د آسیا انکشافي بانک په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د برښنا شبکو د ودې لپاره نږدې یو میلیارد ډالر له دې هیواد سره مرسته کړې وه. دا تر دې دمه کورونی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
پښور کې نن د محکمې پر ودانۍ په وسلواله حمله کې لشتلر درې تنه وژل شوي دي او 25 تنه زخمیان دي. د شارد پولیسو عامر امتیاز احمد د نن خبري اعلان ته وویل چې حمله کوونکي ووژل سول او حمله پای ته رسیدلې ده. دا وای دوه تنه تروریستان په هغو درو پولیسو چې په دروازه کې ولاړ وو ډزې وکړې او د محکمې ودانۍ ته ننوتل. د ودانۍ اصلي برخې ته ورسېدل دواړه وژل شوي دي. یو خپل چاګدونکی واسکټ والو زاودو همې د پولیسو لخوا وشتل سو. هیڅوک نه دی ارغمل شوی. هیڅ تروریست په ودانۍ کې نه دی پاته سوی. ویل کېږي چې زیات کسان د محکمې په هغه خونه کې زخمیان سول چې یوه ښځینه قاضي په کار بوخته او د قاضي روغتیایي حالت ډیر نازک بلل سوی. دا په خیبر پښتونخوا کې د محکمې تر ټولو ستره ودانۍ ده چې سلګونه قاضیان، وکیلان او نور مامورین کار پکې کوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي چې پارلماني انتخابات را روان دي او د دې حملې هدف په سیمه کې د سولې د فضا ګډوډول وو. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی نن د یو ورځې لپاره پاکستان ته تللی. دا په څلور لسیزو کې اول وار دی چې د مصر یو ولسمشر پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چودري اعزاز احمد ویل چې محمد مرسی به نن د جمهور رئیس آصف علي زرداری سره خبرې کوي او یو شمېر موافقه لیکونه به هم لاسلیک کوي، خو د دغو موافقه لیکونو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د هند یو محکمه نن د ایتالیا د سفیر د ډیپلوماټیک مسؤلیت غوښتنه رد کړه. محکمه حکم وکړ چې په هند کې د ایتالیا سفیر دانیل منچینی باید د هغو دوو ایتالوي سمندري ځواکونو د لانجې د حل لپاره په هند کې پاتې شي چې د قتل په تور محاکمه کېدل او په ضمانت خوشي شوی وو. د ایتالیا د سمندري ځواکونو دوه پوځیان تیر کال په هند کې د دوو کب نیونکو د قتل په تور ونیول سول. د هند محکمه د فبروري په میاشت کې دغو ته د کسان ته په ضمانت ایتالیا ته د ستنېدو اجازه ورکړه ترڅو په انتخاباتو کې رای ورکړي او د مسیحیانو ځانګړی جشن ایسټر له خپلو کورنیو سره ولمانځي. د ایتالیا حکومت له هندي لوري سره د خپلې ژمنې خلاف تیرونه اعلان وکړ چې دغه دواړه پوځیان بیرته هند ته نه ستنوي. د مسلې د نوې ډیلی او روم ترمنځ ډیپلوماټیک روابط کړکیچن کړی دی. په هند کې د ایتالیا سفیر د ضمانت په بدل کې د دواړو سمندري پوځیانو د خوشی کېدو په مسله کې منځګړیتوب کړی و. ټاکل شوی چې په دې اړه د هند د محکمې راتلونکي غونډه د اپریل د میاشتې په دوهمه نیټه وسی. دواړه سمندري ځواکونه تیر کال د تیلو لیو ټانکر سره سیمې ته استول شوي وو او وایي چې هندي کب نیونکي یې د سمندري غلو په ګمان وژلي. د چین نوی جمهور رئیس شی جین پینګ د رواني اونۍ په ترڅ کې په رسمي سفر روسیې ته ځي. د کرملین مطبوعاتي سرچینو نن وویل چې د چین او روسیې ولسمشران به پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي چې په هغه کې تجارتي همکاري، اقتصاد، انرژي او پانګونه شامل دي. د دغو سرچینو په حواله دوی به همداراز پر یو لړ نړیوالو مسایلو لکه د منځني ختیځ، د افریقا د شمال، د افغانستان، د کوریا د ټاپو وزمې او د شمال ختیځ آسیا د هیوادونو پر وضعیت هم بحث کوي. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون نن په استانبول کې خپل غونډه پیل کړه او په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي. په دې غونډه کې د سوریه د ملي ائتلاف غړي برخه لري. د سوریه ملي ائتلاف د بیلابیلو مخالفو ډلو یو مجموعه ده چې د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا د سوریه د خلکو د استازو په توګه مشروعیت ورکړ شوی دی. په غونډه کې لشتلژه 12 کسان د صدر اعظم د چوکۍ لپاره کاندید دي. په کاندیدانو کې د سوریه د کرهنې پخوانی وزیر یو شمېر پانګوال او مسلکي خلک شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه د رژیم پر ضد د مخالفینو وسلواله مبارزه دوه کلنه سوه او د خلکو سولهیز لاریونونه په کورنۍ جګړه بدل سوی دی. په سوریه کې د روان کړکیچ په ترڅ کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل سوي دي. رپورټونه وایي 1,000,000 خلک د سوریه څخه تیښته مجبور سوي او تر 4,000,000 زیات کسان دننه په سوریه کې بې ځایه سوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز غیر منصفانه، غیر مسلکي او خطرناک بللی ده چې د قبرص د دولت لخوا ترسره شوی دی او لمخې پر هغو بانکونو چې په قبرص کې بانکونو کې د ذخیرو خاوندان باید د قبرص له دولت سره د نړیوالو پورونو په پریکولو کې مرسته وکړي. د مالیه دغه جنجالي لایحه باید پر قبرسیانو او بهرنیانو چې د قبرص په بانکونو کې ذخیرې لري اجرا سي. رپورټونه وایي چې د روان کال تر پای د قبرص په بانکونو کې د روسیې د بانک او د روسیې د کمپنیو د ذخیرې اندازه 10 میلیارد ډالرو ته رسیده. ټاکل شوی ده چې نن د قبرص په پارلمان کې د مالیه پر دغه لایحه رایګیری وشي.
دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. وسهم د هوا حالات.
السلام علیکم، قسیم سلیمان علی مو ده هم در راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د چوسترو شارونو د هوا د حالات اټکل چی د سانتیګریډ په اساس د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. پلازمینه کابل کې د تودوخې لوړ درجه 12.2، اسمان نیمورېت او د ورشتم کان. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 14.1، اسمان برګ او د ورشتم کانسته. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 18.1، اسمان نیمورېت او د ورشت اټکل سوی. هرات د تودوخې لوړ درجه 19.5، اسمان برګ او د ورشت اټکل سوی. او په پای کې کندهار د تودوخې لوړ درجه 13.2، اسمان ابرک شودل سوی. دا د نن لپاره د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. وسوالو د پیښور په مرکزی محکمه کې بریډ کړي دي چې امنیتي مخامات وایي بریډګر ځانوژن کې وسکټونه غوستي و او لکتر لګه څلور تنه وژل شوی او شپږ وشتنه نورې په دې بریډونو کې ټپیان شوی دي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کوچی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو یو نړیواله اجماع رامنځته شي. د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي داسې معلومات ورته رسیدلي دي چې د دفاع وزارت په یو قرارداد کې 100 میلیونه افغانۍ اداري فساد شوی. په دې مسله هم له کابل نه رپورټ لرو. په کابل کې یو ځل بیا یو شمیر د کانکور ازموینې بې نتیجې زده کوونکو د مدني ټولنو فعالانو مظاهره وکړه او د کانکور په اړه یې د ملي شورا پرېکړه د قناعت وړ ونه بلله. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسي جرګې غواړي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه زر تر زره تصویب کړي. دوستانو تاسو موږ غږ لازادې راډیو ناوړې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو یو نړیواله اجماع رامنځته شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف له ویان سره په ګډه غونډه کې وویل چې تروریزم د پاکستان په خاوره کې په زرګونو مدرسو کې روزل کیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته دغه سرتیري راستول کیږي. د ایساف چارواکي هم په سرحدي سیمو کې امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم بولي خو وایي چې اوس د افغانستان له سرحدونو د باندې د عملیاتو اجازه نه لري. د ازادې راډیو خبریال معصوم میوند په کابل کې دغه خبری غونډه ته ورغلی و او دا رپورټ راستولې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې باور دی چې د ترهګرو ځالې په افغانستان کې ختمې سوي او باید د ترهګرو پر ضد د نړیوالې ټولنې یو نوی ماموریت په پاکستان کې پیل سي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په تیر یوه لسیزه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته په اشاره وایي چې دا هیواد له ترهګرو څخه پاک سوي خو ترهګر له نورو هیوادونو ورته رالېږل کیږي. ښاغلي صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف څوکونو او د ناټو د ملکي برخې له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په پاکستان کې د ترهګری پر ضد عملیاتو لپاره یو نړیوال اجماع رامنځته شي.
به هزارها تن از جنگجویان حراستدارا هنوز هم متاسفانه در آن سوی مرز مسئول
په خوشینی سره اوس هم زلګونه جنگلی او تروریستان د پولی غاړې ته په افغانستان کې د توتیو ځان وژونکو او ډلیزو حمله او ماينونو په جوړولو بوختي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې له تروریزم سره د مبارزې د دوی ماموریت لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا سته؟ څو د تروریزم اصلي مرکزونه چې د افغانستان د پولی اخوا ته دي لمنځه یوسو او هغه دې ته اړتیا لري چې موږ دوه هم ځلې پرې ګټ هدف کار وکړو او زموږ هدف بداوي چې تروریزم په سیمه کې لمنځه یوسو.
تروریزم در منطقه نشته نابود بکنه.
شاغلی صدیقی وایي د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان او د دې هیواد په نور سیمو کې 10000 داسې مدرسې شته چې ترهګر پکې روزل کیږي او بیا په افغانستان کې د افغان او بهرني ځواکونو او ولسی خلکو پر ضد د جګړې لپاره رالېږل کیږي. نو موږ ویل چې یادي د پاکستان پر حکومت فشار راوړل سي او یادي د هیواد له حکومت سره همکاري وسی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په 1991 لمریز کال کې 1300 تنه پولیس وژل سوي، تر 2000 ډیر ژوبل سوي او دا د وړم کال په پرتله 15% ډیروالی شي. دغه وزارت وایي په دې کال کې د وسلوال مخالفینو په مرګ ژوبل کې 20% ډیروالی راغلی او 3600 تنه مخالفین وژل سوي او 4200 تنه نور نیول سوي دي. بلخو ایساف وایي چې په 2012 کال کې 240 تنه نړیوال سرتیر وژل سوي. په افغانستان کې د ایساف د قومندانۍ ویان جنرال ګونټر کټس وویل د سرحدي سیمو امنیت ترته مهم دي، خو دوی له افغانستان د باندې د عملیاتو اجازه تر اوسه نه لري.
سکیورټي ان د بارډر ریجن have a strategic impact towards
په سرحدي سیمو کې امنیت په ستراتیژیک ډول د ټولې سیمې پر امنیت غیز لري. ټولې ولدي چې په دې سیمو کې امنیت ټینګ سي، درې خزه غونډې چې په منظم ډول جوړیږي، ایساف افغانستان او پاکستان په منظم ډول پر دې خبرې کوي چې څنګه په سرحدي سیمو کې امنیتی حالت ښه سي.
په خاطر دی ولسمشر احمد کرزی هم له ترهګرۍ سره د نړیوالې ټولنې پر مبارزه انتقادونه کړي. شاغلی کرزی په وار وار ویلي چې دغه مبارزه باید د افغانستان په کلو کې ونه سي او باید د ترهګرو اصلي مرکزونه چې له سرحد اخوا په پاکستان کې دي هغه په نشه سي. بلخوا پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره رښتینی مبارزه کوي او په دې لار کې په زرګونو سرتیري او ملکي خلک وژل سوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو یو نړیواله اجماع رامنځته شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تروریستان د پاکستان په خاوره کې په زرګونو مدرسو کې روزل کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نن د پیښور ښار په دغه سیمه کې د یوې لویې حملې شاهد و. وسلوال د خبر پر مرکزی محکمه ورغلل او بریده پیرو کړه. امنیتي مقامات وایي چې بریدګرو ځان وژون کې واسکټونه اغوستیول. د روغتون سرچینو په دې عمله کې د څلورو تنو د وژل کېدو او شپږ ویش نورو د ټپي کېدو پخلی کړي. په دې حمله کې واه خزینه قاضي هم ټپي شوی. په اړه له پیښور سمو خبريال مجيب الرحمن انګار نور تفصيل راکړي.
په پیښور کې د یوې محکمې پر ودانۍ د وسلوال برید او چاودنو په نتیجه کې 150 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیس وایي وسلوال برید کوونکي چې ځانمرګي واسکټونه یې اغوستي ول، نن یعنې دوشنبه غرمه مهال محکمې ته دننه ننوتل او د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای کې ځان ته چاودنه ورکړه. د لیډی ریډینګ یا جرنیلی روغتون له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د یوې قاضي او درېو پولیسو په ګډون شپږشتنه ټپیان او څلور تنه وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې وژل شوي څلور واړه ملکیان دي. د پولیس والی رتبه افسر مسعود اپریدی تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې که څه هم د برید پر وخت په محکمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، خو ګمان نه کوي چې د بریدګرو هدف به د ځینې خلکو خلاصول یا تښتول وو.
دو خودکش تھے، ایک کو پولیس نے مار دیا، ایک اندر وہاں اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا، دونوں خودکش فائرنگ.
دو زان مرگی بریدگر ول چھ یو ی د پولیس پڑز و وجل چھ بل ل زان تڑل یو تو کو تا چاو دین اور کڑا دوڑو پر پولیس و دازی وکڑیا و دن نن نن وتل. دا سی ہت شواہد ندی تر لا سی شوی چھ گوا کہ بریدگر ول محکمہ چھ خصوص بیول یا شات پر زندان حملہ کولا و یا ہم چیر ما پر نور ودانیو. پولیسو د هغه ځانمرګي بریدګر واسکټ او نور چاودیدونکي مواد رسنیو ته وښول چې دا دوی په خبره هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. د محکمې دغه ودانۍ په خیبر سرک موقعیت لري چې مخامخ ورته د قولي اردو د قومندان کور، کانټینینټل هوټل، څیرمه یې د ایالتي اسمبلی ودانۍ، نږدې ټول وزارتونه او شالوري ته د پېښور مرکزي زندان واقع دی. دغه لاره د پولیسو ترڅنګ د پوځي سرتیرو له لوري په کلکه څارل کیږي او هیڅ ناپیژاندي کس ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. خو دا لانه د څرګنده چې برید کوونکو څرنګه تر دغه ځایه ځانونه ورسول. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګنې د بریدګرو اصل هدف څیرمه ودانۍ وي. د هغه په خبره دا یو تروریستي برید و چې یوازینی هدف یې په خلکو کې ویره طرحه خورول دي. پر 2009 میلادی کال هم دې ځای ته څیرمه کرنل شیرخان سټیډیم یا آرمی لوبغالی ته مخامخ د استخباراتي ادارې ISI پر سیمه ایز دفتر او کانټینینټل هوټل موټر بم چاودنې هم شوې دي. تر اوسه چا د نننې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر دا د هغو خلکو کار وباله چې په خبرې له کلونو راهیسې د سیمې امنیت له خطر سره مخ کړی او بېګناه خلک وژني. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کابل کې یو ځل بیا یو شمېر د کانکور ازموینې بې نتیجې زده کوونکو د مدني ټولنو فعالانو مظاهره وکړه او د کانکور په اړه یې د ملي شورا پریکړه د قناعت وړ ونه بلله. ولسي جرګې پریکړه کړې چې د کانکور په ازموینه کې د درغلیو د ادعاو په اړه باید تحقیق وشي. مشرانو جرګې هم د دې پریکړې ترڅنګ د کانکور د ملي کمیټې د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د نننۍ مظاهرې په اړه نور حال له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
مظاهره د دوشنبه پر ورځ 10 بجې د کابل ښار لزرنیګار پارک شروع او د ملي شورا مخې ته د یو پریکړلیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسکونو کسانو ته رسېده د لوړو زده کړو د وزیر پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو ویل چې د ملي شورا پریکړې ورته د قناعت وړ نه دي او باید چې د کانکور نتایج لغوه اعلان شي. د مظاهرې یو تنظیمونکي اصرار کریمزی د دوشنبه پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل،
موږ په دې مخه راوتی یو چې د افغانستان په سطح د ځوانانو په سرنوشت باندې لوبې شوې دي. موږ غلي کېناستونکي نه یو، موږ به د دغه ځوانانو حق واړو، لاریونونه به کوو تر څو د ټول افغانستان د ځوانانو حق نه وي ورکړل شوی. اخروري درغلې دي، موږ د دې په وړاندې راوتی یو.
مظاهره چانو په خپل پریکړه لیک کې د کانکور د نتایجو د باطلېدلو، د لوړو زده کړو د وزیر په ګوښه کېدو، د کانکور د کمیټې په لمنځه تللو او ولایتونو ته د نفوس له مخې په پوهنتونونو کې د تحصیلي سهمې په ورکولو ټینګار کاوه. د شنبې او یک شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر د ملي شورا دواړو جرګو ته د استجواب لپاره ورغوښتل شوی و. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور ازموینې د پایلو څېړلو لپاره دی د ملي شورا له فرهنګي کمیسیونونو، مدني ټولنو او د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو ګډ کمیسیون جوړ شي. مشرانو جرګې د دې ترڅنګ دا پریکړه هم وکړه چې د کانکور اوسنۍ کمیټه د لغوه او د وزارت له چوکاټه بهر دی د کانکور لپاره یو ملي کمیټه رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د سکل کانکور په ازموینه کې شاوخوا 115,000 د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه چې له هغې ډلې څخه 45,000 تنه د لوړو زده کړو او نیمه علی موسسو ته کامیاب شوی دی. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
راپورونه وایي چې د افغان حکومت سیاسي مخالفینو په دې ورستیو کې له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره خبرې پیل کړي. چارواکي وایي د سولې د دې هڅو مقصد دا دی چې د ولسمشرۍ له روانو انتخاباتو مخکې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د دې پاړه باندې اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور کې د اپوزیسون طالبانو او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له چارواکو سره خبرې کړي. د دې رپورت لنډیز له احمد تکل اورو.
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون تایید کړی ده چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو دوه جګپړو چارواکو اژانس ته ویلي چې د دوی مشران د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره حتی له دندې د خپل جګپړي مرکچي سید طیب اغا پر لری کول غوړ کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو او اپوزیسیون د مشرانو په حواله لیکي چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د سولې لپاره د دوی د سو مقصد د افغانستان کرکېچ ته د سیاسي حل لارې موندل دي. لدې مخکې د ګلبدین حکمتیار استازو د افغانستان له حکومت او امریکایي چارواکو سره خبرې کړې او اسوسییټډ پریس اژانس د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي د طالبانو استازو د څه باندې ډېر شو هیوادونو له استازو سره تماسونه نیولي او له امریکا سره مخامخ خبرې کړې. د حکومت سیاسي مخالفین چې د سیاسي ګوندونو د همکارۍ شورا په نوم د یوې واحدې ډلې تر بیرغ لاندې راټول شوي وایي چې له طالبانو او حکمتیار سره تماسونه نیولي. سید حامد ګیلانی چې د دې شورا له مؤسسانو څخه دی وایي چې دوی د افغانستان د مسلې حل غواړي او دا کار باید له یو ځای پیل شي. خدای زیاتوي چې د دوی هر ګام باید یو نرم ګام وي. حکمتیار ته یو نږدې مقام چې د خپل ګوند خبرو اترو له جریان خبر دی د ولسمشر کرزي له سیاسي مخالفینو سره کتنه تایید کړي او ویلي دي چې دا خبرې په دوی ورستیو کې شوي. خو ده په دې اړه د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ خبرې اترې رات کړي. خود طالبانو یو بل مقام چې نه غوښتل هویت افشا شي لا اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې د اپوزیسیون لا استازو سره په کابل کې د خپل کسانو کتنه تایید کړه. سید حامد ګیلانی وایي سیاسي اپوزیسیون د طالبانو له هغو استازو سره خبرې کړې چې مولا محمد عمر ته نږدې دي. د پدې اړه نور جزئیات ورنکړل ځکه د پوینا د دوی ژوند خای د هغو کسانو له خوا له خطر سره مخامخ شي چې د سولې مخالف دي. اسوسییټډ پریس د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله لیکلي دي چې وایي د 2012 کال له جنوري میاشتې راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ قطعا مستقیم تماس نه دی نیول شوی. د طالبانو دوه چارواکو اژانس ته ویلي د طالبانو مشرتابه شورا په پام کې لري. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر ځانګړی مرستیال سید طیب اغا د سولې په خبرو کې د خپل جګپړي مرکچي په توګه له دندې ګوښه کړي ځکه د دوی په وینا دوی نه شو کړای هغه نتایج ترلاسه کړي چې تمه ترې کېده. خو دوی ونه ویل چې د طالبانو تمه څه وه. د طالبانو دا دوه چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له اسوسییټډ پریس اژانس سره خبرې کړي همدار زیاتوي چې خای د طالبانو د وکمنۍ پر مهال د روغتیا وزیر مولا عباس اخونبه د سید طیب اغا پر ځای په دنده وګمارل شي.
د پټې خولې فریاد
ولې د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنې کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
ل اداري فساد سره د مبارزې علي اداره وې داسې معلومات ورته رسیدلې دي چې د دفاع وزارت په یو قرارداد کې 100 میلیون افغاني اداري فساد شوی. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر ریپورت کې اورو.
ل اداري فساد سره د مبارزې علي اداره ادعا کوي چې د مالی وزارت له دوه میاشتو راهیسې د دوی پلاوي ته اجازه نه ورکوي چې دفاع وزارت ته د غوښي اخیستو پر یو قرارداد تحقیقات وکړي. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین ازادي راډیو ته په وزنګړې مرکه کې وویل د دوی لمړني تحقیقات ښیي چې د دفاع او مالی وزارتونه په دې مسأله کې لاس لري. ډاکټر الدین وایي د دوی د څېړنو له مخې د دفاع وزارت د غوښي د اخیستو دغه قرارداد د داوطلبۍ له پړاو څخه تیر شوی او 100 میلیونه افغاني فساد پکې کې شوی.
اګه اطلاع بر ما آمد چې در قرارداد گوشته بین وزارت مالی او وزارت دفاع کو
ما ته داسې خبر را ورسید چې د مالی او دفاع وزارتونو ترمنځ فساد شوی. ما پلاوی ولېګه دوی یو څه سړنه وکړه او معلومه شو چې په یو قرارداد کې 3 میلیونه افغانۍ فرق راغلی. زمونږ پلاوی د دې لپاره چې دغه مسله معلومه کړي له 2 میاشتو راهیسې مالی وزیر ته ورزی چې اجازه واخلي، خو هغوی ته د مالی وزیر صاحب اجازه نه ورکوي.
دا لومړی ځل نه دی چې د دفاع وزارت په یو قرارداد کې د فساد د موجودیت خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ادعا وکړه چې د دفاع وزارت د البسې په یو قرارداد کې د 30 میلیونه ډالرو د حیفو میل کېدو هڅې شوې وې. عزیز الله لودین وایي چې د دفاع وزارت د البسې یاد قرارداد د دې لپاره له پسې هڅو وروسته لغوه شو. د افغانستان د مالی وزارت سلاکار نجیب الله منلي که څه هم په دې برخه کې له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو وی ویل دوی تر اوسه د هیڅ یوې قانوني مرجع د تحقیقاتو مخه نه ده نیولې. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي که له فساد سره د مبارزې عالي اداره د دوی په کوم قرارداد کې د اختلاس په اړه اسناد وړاندې کړي، دوی حاضر دي چې مسأله تعقیب او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
هر ادعای باید بر مبنای یا
هر ادعا باید د یو سند لمخې وشي. که چیرې دوی اسناد ولري، دفاع وزارت دې ته چمتو دی چې د خپلو عدلي او قضایي ادارو په مرسته دا تعقیب کړي. که داسې څه مسئله وي نو عاملین یې باید سزا وویني.
اداري
فساد په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده او له همدې عمله کله ناکله په حکومت شدید انتقادونه هم کیږي. افغان حکومت تل له فساد سره د مبارزې د ګړندیتوب خبرې کړي، خو له دې سره سره په ځینو دولتي ادارو کې په پراخ پیمانه فساد موجود دی. د شفافیت د نړیوال سازمان د تیر میلادي کال په راپور کې هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه بلل شوی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
و موردل چې د اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي داسې معلومات ورته رسیدلي چې د دفاع وزارت په یو قرارداد کې 3 میلیونه افغانۍ اداري فساد شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسي جرګې غواړي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه زر تر زره تصویب کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور زموږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په دې اړه په مرکې کې وویل. د ټاکنو
خپلواک کمیسیون په دې باندې ټینګار کوي چې ولسي جرګه باید د انتخاباتو د قانون طرحه په خپل پلان کې شامل کړي او بالاخره پرې خبرې وکړي او ډېر ژر باید تصویب کړي. دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ډېر مهم ده، نه یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بلکې د ټول افغانستان او د افغانانو لپاره، ځکه چې مونږ تاسو فقط یو کال د 2014 کال انتخابات
تلرو. یعنی په څومره وخت کې باید دغه قانون توشی سي ترڅو تاسو دغه لمخې کارونه پر مخ بوزي؟
تاسو په جریان کې اوسئ چې د ټاکنو خپلواک کمیشن خپل مهالوش اعلان کړی ده، نو د نن دغه اړتیا پیښیږي چې دوی مخکې د دې چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي باید دغه د انتخاباتو د قانون طرحه تصویب شي. البته یو سلسله موضوعات زمون په مالوش کې مشخص دي، لکه د شکایتو کمیسیون ایجادېدل چې دا ډېر مهمه او اساسي ده، او ورسره هغه شرایط یا اوصاف چې د کاندیدانو لپاره په پام کې نیول کېږي چې هغه باید په قانون کې شتون ولري. نو بنان زه فکر کوم چې هر څومره زر چې کېدای شي باید د انتخاباتو د قانون طرحه تصویب شي، او زمونږ کار د اوسه نه پیل شوی ده، فقط د عمل ثور او یا هم د جوزا د میاشتې څخه د نوملیکنې پروسه مو پیلېږي، او بیا د کاندیدانو لپاره د نوملیکنې پروسه په 15 سنبلې باندې مونږ په محلوشت مشخص کړي ده تر 14 د میزان یا تنه پورې. یعنی مخکې د هغې څخه باید د سنبلې په لومړۍ نیټه باندې د شکایت کمیشن ایجاد شي. نو بران مخکې د هغې څخه باید مونږ د انتخاباتو لپاره یو دروس قانون ولرو.
کله کله قوانین په افغانستان کې یا په ملي شورا کې ځنډیږي یا هم جنجالونه پیرا منځ کې د دواړو جرګو ترمنځ، او حتی کله کله له حکومت لخوا هم مخالفتونه او د دواړو ترمنځ اختلافات داسې سبب شي چې قانون ډیر وځنډیږي. کچیر په دې وخت کې دا قانون تصویب نشو نو څه ستونزې به رامنځته کړي؟
کچیر د انتخاباتو د قانون طرحه چې په ولسي جرګه کې د تر سمته پورې تصویب نشي، تاسو پوهیږئ چې د شکایت کمیشن هغه مسله ده چې تر اوسه پورې هم ورباندې پریکړه نه ده شوې د حکومت او د ولسي جرګې ترمنځ. دا به یو ستونزه وي او د دې تر څنګ مونږ یعنی د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغې قانون په اساس باندې چې هغه د ولسمشر تخنی فرمان دی او په اوس وخت کې نافذ ده، د هغې په اساس باندې خپل کارونه تنظیموي او ترسره کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اورئ. دا سادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ سپې په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګه زموږ خبرونه په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 هم په واضح او روښانه توګه اوریدل کیږي. وخت د مازیګر 3:30 بجې شوې. یو اربیا فرشتي جلال زی ته مایکروفون سپارو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان په درو جنوبي ولایتونو کې پراخ امنیتي عملیات پیل شي او دغه عملیاتو لوی هدف په سیمه کې د انتخاباتو لپاره د امن رامنځته کول او د انتقال د پروسې لپاره د زمینه برابرول دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسی جرګې نن وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه ژر تر ژره تصویب کړي. د کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه باید د سمبولې تر میاشتې مخکې تصویب شي. روسي رپورټونه وایي چې په پېښور کې نن د محکمې پر ودانۍ په وسلواله حمله کې لښته لږه درې تنه وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. د ښار د پولیسو مشر امتیاز احمد نن خبريالان ته وویل چې حمله کوونکي 2 تنه وژل شوي دي او په ودانۍ کې هیڅوک نه دی رغمل شوی. په سوریه کې د بشار لسد رژیم اپوزیسیون نن په استانبول کې خپل غونډه پیل کړه او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبري کوي. د هند یو محکمې نن د ایتالیا د سفیر د ډیپلوماټیک مسؤلیت غوښتنه رد کړه. محکمې حکم وکړ چې په هند کې د ایتالیا سفیر دانیل منچینی باید د هغو دوو ایتالوي سمندري ځواکونو د لانجې د حل لپاره په هند کې پاتې شي چې د قتل په تور محاکمه کېدل او په ضمانت خوشي شوی وو. امریکایي چارواکي وایي چې دوه کسان د دې هیواد په انډیانا ایالت کې د یو شخصي جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوی دی. الوتکه پرون په یو استوګ نسیمه کې راغورځېدلې ده.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه باوریدل. د سوریې د اپوزیسیون مشان نن په استانبول کې راټول شوی او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي. د سوریې ملي ائتلاف چې پکې مختلف ډلې شامل دي د ګڼ شمیر هیوادونو لخوا د سوریې د خلکو د استازو په توګه په رسمیت پیژندل شوی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي. ورپسې د لوبلو میدان نه پروګرام او بیا هم نیمه نړۍ پروګرام اوریدل شي.
د سوریې د مخالفینو ائتلاف نن د ترکیې په استانبول ښار کې په خپل غونډه کې هڅه کوي چې د ځان لپاره لومړنی صدر اعظم وټاکي. دغه صدر اعظم به دند لري چې په هغو سیمو کې چې د بشار الاسد رژیم له واکه وتلی او بېوزلي او بېنظمي پکې ډېره ده ورځنۍ چارې سنبال کړي. د مخکښو کاندیدانو په ډله کې د سوریې د کرنې پخوانی وزیر، یو اقتصاد پوه او د یوې مخابراتي ادارې مشر شامل دي چې ښایي غوره کېدل به د سوریې د روانو شخړو لوری بدل کړي. د مخالفینو صدر اعظم په لومړي سر کې په سوریه کې د نن یو نوی حکومت جوړوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم دغه حکومت به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د وسلوالو مخالفینو حیثیت او اعتبار زیات کړي، خو د اسد له رژیم سره به د خبرو ډیر لک چانس ولري. د سوریه ملي ائتلاف چې پکې د اپوزیسیون مختلف ډلې غړیتوب لري ویلي دا یقیني نه ده چې دوی به وکولی شي له پلان سره سم نوی صدر اعظم وټاکي، ځکه دغه پروسه مخکې هم ازنډول شوې وه. د سوریه په وسیمو کې چې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې دي خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. ډیر خلک له لومړنیو خدماتو بې برخې دي. په دې سیمو کې قانون سم نه دی حاکم او یو شمېر خلک داسې احساس کوي چې د ائتلاف ترکیب درست نه دی او نشي کولای چې اغیزمنه سیمه ییزې اداره رامنځته کړي. په حلب ښار کې د ابو هاشم په نامه یو فعال دی اژانس ته ویلي چې ملي ائتلاف له عیني واقعیتونو سره چې دلته اساسي اړتیاوې څه دي سم ارتباط نه لري. خو د مطار اسماعیل په نوم د دمشق یو اوسیدونکی وایي چې دې ته جدي اړتیا وه چې دغه سیمې آزاد شي تر څو پکې ورځنۍ چارې په سمه توګه تنظیم شي. د ملي ائتلاف د ویاند ولید البونی په وینا په هغو سیمو کې چې د بشار الاسد رژیم له واکمنۍ وتلي شاوخوا 10 میلیون وګړي ژوند کوي. هغه ویل که استازی نن په غونډه کې ونتوانیږي چې صدر اعظم وټاکي، نو د وسلوالو مخالفینو له سیمه ییزو شوراګانو او د سوریې د آزاد اپوز د ډلو ترمنځ سلا مشورې به دوام وکړي. د اپوزیسیون د منابعو په اساس د کرنې پخوانی وزیر اسد مصطفی، اقتصاد پوه اسامه کادی او د مخابراتو د یوې ادارې مشر غاسن هیتو تر ټولو مخکې دي. فرانس پرس اجانس لیکي کای د استانبول په غونډه کې د اپوزیشن استازي وجول جاړي ته ورسیږي، نو خای داسې یو کس وټاکي چې په اداره خپووي او لوسلوال پاتون سره هم وګدي اړیکې ولري. خو د اجانس په وینا د نوي صدر اعظم د غوړه کولو په پروسه کې به د قطر او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونه چې د وسلوال او یاغیانو یو وګد مهاله ملاتړ کړي ل خپل نفوذ کار واخلي. د اپوزیشن یو مشر هیتم الملیح وویل صدر اعظم باید داسې یو کس وي چې له انقلاب سره بیخي تړلی او تر دې وروستیو پورې په سوریه کې اوسېدلی وي، نه داسې یو کس چې ډېر وخت یې له هېواده بهر ژوند کړی وي. د ملي ائتلاف یو بل غړي ویلي چې ډېره هڅه کېږي چې صدر اعظمي څوکۍ ته داسې یو کس وټاکل شي چې تخصص ولري. د فرانس پرس په وینا داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو پر ضد یو ګمان کوي چې په دې کار سره به د اسد له رژیم سره د خبرو د پیلېدو هڅې ټکنۍ شي، خو ترکیې او د عربي اتحادیې ډېرو غړو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام خبرمنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د سکاتلند په وړاندې لڅو پر لپسی بریا ورسته افغانستان ته راغلل.
کوم چې د ورلد کپ یو پړاو دغه ته په مقابله کې موږ ولاړ یو او ان شاء الله چې راتلونکي کوم مسابقه دی چې موږ هم داسې بریا راوړو افغانستان ته.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په جدول کې له 109 څخه 101 راورسید. په دې اړه باندې به ځانګړي مرکې او ریپورټونه خبرې شي، خو تر هر څه د مخه د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د سکاتلند په وړاندې له سوپر لپسې بریا وروسته د شمې په ماښام له عربي متحده اماراتو څخه کابل ته راورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي دا سیالي چې د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا پیل شوې، هدف یې د 2015 کال نړیوال جام ته له دویم او دریم درجه هیوادونو څخه د غوره ټیمونو ورتګ دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند په وړاندې په 2 شل اوریزو 2 ورځنیو او 1 څلور ورځنۍ لوبه کې بریا خپله کړه. د کابل جام د والیبال سیالۍ د سری میاشتې پاتلولې پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس په پلزی ازادي رادیو ته وویل د دې لوبو په پای کې جهان سپورت ټیم د سری میاشتې په وړاندې لوبو وکړه چې سری میاشتې وکړه شول په 2 نمبرو د پای لوبو وګټي. په بهرنۍ خبرونو کې همدا چې د آزاد مبارزې په نړیوال سیالۍ کې کاناډایي جورج سن پیر وکړی شول نیک ډیس ته ماته ورکړي او جان هندریک هم کارلوس کاندید نه هیله کړ. د یو ایف سی رسمي پاڼې له مخې دا لوبي چې د شنبې په شپه د کاناډا په بیل سنټر کې وشوه، جورج سن پیر وکړی شول په 15 دقیقې راوندونو کې د 45 په وړاندې د 500 نمرو په ګټلو د منځني وزن اتلولي له ځان سره وساتي. کارلوس کاندید هم د جان هندریک کار شو او وی نکړی شول په خپلو 28 بریاو یو بل ورزیاته کړي او لوبي جان هندریک ته چې په 14 لوبو کې یوازې یو بایللې پری خوده. آزادی مبارزه چې د نړۍ تر ټولو سخته رزمي لوبه ده په نړۍ کې په میلیونونو لیدونکو لري. اوس به هم راشو د خبرونې په لور. په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبې په ماښام مهال له عربي متحده اماراتو څخه راورسېدل. افغانستان په دې سفر کې وکړی شول د سکاتلند ټیم ته په 2 شل اوریزو 2 ورځنیو او 1 څلور ورځنۍ لوبو کې ماته ورکړي. د شنبې په ماښام مهال د 2 شل اوریزو لوبو جام افغانستان ته راوړ. د افغان لوبغاړو د راتګ په اړه مو یو رپورټ برابر کړی چې په ګډه به واورو. د شنبې په مقام محل د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پر دولتي چارواکو سربېره ګڼ شمېر کرکټ مینوالو هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو هرکلی ته کترونه جوړ کړي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند ملي ټیم ته په 2 شل اوریزو 2 ورځنیو او 1 څلور ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی اساخیل چې د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو چاپیر کړي وو په لنډو ټکو سره دغه پریا پاړه انداسي وویل.
واقعاً ډېر زیات خوشاله یو چې په کوم مهم مسابقه کې موږ ګټلې او کوم چې د ورلد کپ یو پړاو دی هغه ته په یو مقابله کې موږ ولاړ یو او ان شاء الله چې راتلونکي کوم مسابقه دی هغه کې به موږ همداسې بریا راوړو افغانستان ته. او زه ډېر زیات خوشاله یم تاسو تشویق نه د چرای په دې یخ موسم کې ده او ډېر زیات خوشاله یم.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ ملي ټیم په 2 ورځنیو لوبو کې د سکاتلند په وړاندې په بریا سره وکولای شول د دویم درجه هیوادونو ترمنځ له 5 څخه 2 مقام ته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او مشاور وزیر شهزاده مسعود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښوده چې افغانستان به وکړی شي د 2015 کال نړیوال جام ته د ورتګ په خاطر په دویم دور کې نامیبیا او کینیا ته هم ماته ورکړي.
دغه اوله مرحله د 2015 نړیوال جام لپاره د سکاتلند
ټیم د مضبوط ترين ټیمونو څخه وو چې خوشبختانه د موږ ټیم وکولای شو چې بیرته پای در پای شکست ورکړي. زه امیدوارم چې راتلونکي کومه مرحله چې دوی د کینیا او د نامیبیا سره دوی ترسره کړي هغه هم خطر سره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوه ورځني لوبو سربیره د سکاتلند ټیم ته په دوه شل اوریزو سیالیو کې هم ماته ورکړه چې د تلولۍ جامې افغانستان ته راوړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې دور کې د لوی وچو سیالیو څخه یو څلور ورځني لوبه هم له سکاتلند څخه په یو وار او پنځو منډو وګټله. د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام ته د ورتګ سیالۍ د عربي متحده اماراتو په څو ښارونو کې پیل شوې وې چې افغانستان په بریالیتوب سره لومړی دور پای ته ورسو او تمه ده په دویم دور کې څلور میاشتې وروسته د نامیبیا په وړاندې لوبه وکړي. د خبرونه په ورسته برخه کې هم دا چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د فیفا یا د فوتبال د نړیوال فدراسیون په جدول کې ل 190 څخه 131 مقام ته جګ شوې ده. په دې اړه د افغانستان د فوتبال فدراسیون ل ډایریکټر تخنیک غلی طاهر روفي سره یو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې ده چې افغانستان څنګه وکړي شول د غستر بریا تر لاسه کړي.
افغانستان په دې اخر مرحله کې په دې اخر ورځ کې کوم مسابقه په لاوس کې وو چې دوه مسابقې وګټلې او مساوي کړو. چیلنج کپ ته لارې پیدا کړو. دا چیلنج کپ را یابي مسابقې وي. بل د افغانستان د فوتبال د پروس کال چې کوم مسابقه شي په تاسو کې چې افغانستان دویم شو. بل چې د افغانستان د ځوانانو ټیمونه لکه د لسکال او لسکال او پین د لسکال او شوارسکال ښه نتیجې درلودې. د ټول دنیا نړۍ لکه پیا او جغرافیا په اروپا کې افغانستان د ټول خلکو سترګو ته راغلی چې افغانستان به ان شاء الله یو ورځ ډېر به یو ټیم ولري او دې به مخکې ځي چې د یو سل نه هتیاونه مونږ یو سلویخ په نړیوال هغه کې رنکینګ کې راولو چې تقریبا زما چې څومره خلک اته سلویخ پاله مونږ سعود کړی. دا د افغانستان لپاره ډېر یو غټه خبره چې یو سل 250 پوینټ باندې دا په دنیا کې بهترین امتیاز دی چې افغانستان کښې سکالې. د آسیا په سطح باندې مونږ یو ویشتم تر مخکې یو دېرشم مونږ چې اووه څلوېښت هېوادونه شامل دي او د جنوبي آسیا چې صاف ورته وایي د هغه په سطح باندې مونږ قهرمان لکه اول نمبر لومړي هغه حاصل کړی. دا د افغانستان لپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره او ډېر د افتخار دی چې نن افغانستان په جنوبي آسیا کې اول کې او په آسیا کې یو ویشتم مقام ترلاسه کړي او په نړیوال کې چې د جنوبي آسیا ټول هېوادونو سره مخکې شوي وو په یو سره یو څلوېښت باندې مونږ ځان هم رسولی.
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم باید د چیلنج کپ نور لوبو کې چې تمه ده په 2014 کال کې په مالدیف کې وشي هلته به له کومو ټیمونو سره مخ شي او څومره هیله مندي شته چې هغه غوره ټیمونه هم وګټي.
د افغانستان په چیلنج کپ کې چې د هر ګروپ یو قهرمان ټیم از دې اوسه پورې چې معلوم شوی خپل مالدیف میزبان دی او افغانستان دویم ټیم ورسره ماینمار چې هند ګروپ کې وو هغه هم لاره پیدا کړي. بل ګرو د تاجکستان او د قرغزستان پاتې دی او دوه ټیمان نور بهترین ټیمان چې په دویم کې راغلي هغه سره یو ځای کېږي. اته ټیمان کې ټول او دوی به چیلنج کپ لوبېږي.
رفیع صاحب محترم فعلا تاسو چیرته تشریف لري او د سیخکاری چې په یو سټډیوم کې او لوبې له نږدې ګوري راته وایي چې دغه کوم ځای دی؟
بله دا زه هم د اوس قندهار کې یم. په قندهار کې د زونو کلبونو قهرمانی مسابقې چې ټول افغانستان څخه د هر زون څخه یو قهرمان ټیم راغلی چې دغه زونو د شمال شرق څخه بدخشان دی، د شمال څخه جوزجان دی، د جنوب څخه خوست دی، د شرق څخه ننګرهار دی او د مرکز څخه پنجشیر دی، د غرب څخه هرات دی او د جنوب غرب څخه هلمند دی او خپله میزبانی د قندهار د ولایت ټیم چې دی قندهار کلب په نوم باندې دا مسابقه ترسره شوې او روان دی جریان لري. دا ان شاء الله دوه ورځې کې سیمی فائنل ته دوه ټیمان څلور ټیمان نامزد کیږي چې کوم ټیمان دي او موږ هم د قندهار کې مسابقه ده د پنجشیر او د هرات ترمنځ مسابقه.
بله بیرته راشو غا اصلي خبره تاغه ده چې د ملي لوبغاړو لپاره د فدراسیون لخوا کوم کمپونه په نظر کې نیول شوی ترسو نور هم وکولای شي دغه آسیایي سیالیو ته ښه چمتووالی ولري. یعنی کوم کمپونه دوی ته په نظر کې نیول شوی تمرینی کمپونه څنګه؟
د نمک چې افغانستان د چیلنج کپ ته افغانستان فدراسیون کولای شو چې دوی لپاره دوه کمپونه ترینینګ کمپ چې په دوبۍ کې وو په دوه ځله باندې انتخابات یې هملته وشي بیا ترینینګ کمپ هم هلته وو. دغه یې ترسره کړي ځکه د هوا نسبت د لاوس چې دی ګرم دی افغانستان لکه کابل څخه چې دلته تمرین وو بیا دوبۍ هم ورته خوښ ګرځي هلته تمرین نه وو هغه نه پسه دوی لاړو هلته مسابقې وکړلې. اوس مونږ بحرین او عمان دی چې مونږ انشاءالله خپل ټیم د ځوانانو ټیم چې نیپال ته روان دي هلته به یو او د ملي ټیم چې اووه میاشتې پاتې انشاءالله چیلنج مسابقو ته دی به یو میاشت مخکې به دوبۍ کې بیا هم قرنطین انشاءالله.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو زموږ اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم. که غواړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، خپلې وړاندوینې، پوښتنې، هر څه چې لرئ د ازادي ویب ات عارف ای آر ایل ډاټ اورګ ایمیل ادرس او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ستاسو په خدمت کې دی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. افغانستان کې ګڼ خلک بدل ودونه کوي. دا چې ولې خلک دا ډول ودونه کوي، دا ودونه کومې ستونزې راولړوي، او له اسلامي پلوه د بدل ودونه کړل څنګه دي، په دې خبرونه کې به خبرې پرې وکړو. دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم، خو په سر کې وګمی رشیدی ته ورور کوم چې د ښځو په اړه لنډ خبرونه راووروي.
د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیسیون یو اعلامیه تصویب کړې او په هغې کې له ښځو سره تاوتریخوالی غندلی دی. په دې اعلامیه کې له هیوادونو غوښتنه شوې چې نجونو او ښځو ته د جنسي زده کړې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتو اعلامیه د جمعې په ورځ په نیویارک کې له دوه اونیو بحثونو وروسته تصویب شوه. په دې خبرو کې د نږدې 190 هیوادو استازیو برخه اخیستې وه چې د ګډونوالو شمېر تقریبا 6000 ته رسیده. ډیپلوماتانو وویل رومن کاتولیک کلیسا، ایران، روسیې او یو شمېر نورو هیوادو په ګډه هڅه کوله چې د دې اعلامیې د تصویبېدو مخه ونیسي. په ننګرهار کې تیرونه یو شمیر خزینه فعالانو د ټاکنو په قانون کې د بدلون راوستو او د هغو ستونزو د اواري غوښتنه وکړه چې په تیرو ټاکنو کې خزی ورسره مخ وي. دغه فعالانو ویل چې په تیرو ټاکنو کې ولسی جرګې ته ګڼې کاندیدانې له امنیتي او دودیزو ستونزو سره مخ وي. دغه راز خزینه رای ورکوونکي هم د عامه پوهاوي د نشټوالي له امله خپلې رایې سمې نشوای کارولی او په ډیرو مواردو کې نارینه او د ښځو د رایې کارتونه کارولي. دغو خزینه فعالانو اوس هم په پارلمان کې د خزینه استازیو فیصدي کمه وګڼله او د ټاکنو په قانون نیو وکړه وکړه وی ویل چې د دغه قانون لمخې په ملي شورا ولایتي شوراګانو کې ښځو ته کمی څوکۍ په نظر کې نیول شوې.
ان 12 سال از اورسیم شدم، 12 سال ما یک روز خوب بیر ندیدم.
12 سال می دی واده شوی پتی 12 سال که می و خورس ندلیدلې ټول ورځ وهل تکول دی بخلا می کا و چې راغی او وی وهلم کورنۍ ورکرم چې دوی خپل دی آرامه به خو زما په نصیب کې خورس نه و. میړی لورونه ان خسر می ټول ورځ کنځلې را تکوي، ما او مشمون می وهی خو ما حوصله کوله. تیر ځلې هم داسې وهلې وم چې په روختون کې بستر شوم او دا ځلې هم د روختون کړم.
بده شفاخونه ما را گرفته.
تاسو د فرزانی خبرې اوریدئ چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله مات لاس په روغتون کې بستری ده. د فرزانی کورنۍ د دې لپاره چې د دې ژوند ښه وي او څوک ورسره ناوړه چلند ونه کړي ورور ته په بدل واده کړه. خدای ونه سنجوله چې آیا دغه څلور کسه چې یو بل ته په بدل واده کیږي ټول په دې واده خوښتي کنه او له یو بل سره گزاره کولی شي کنه. د فرزانی خور د دې د تریخ ژوند د علت په اړه وایي:
یاس بدل روز بدل از یکی از بسیار به خانه کتمو خراب است.
دا بدل ده دیدی بدلی چیز ماوریندار که یه پا کور که لیمونگ سره خنه ده لورور سره می گزاره نکوی خوشحاله نده و سره که که خبرو سره کوی که بده دا بده شبه ارته خوره وی نو اغا هم ناری نده یا وچه پیره یا سوکی ووهی نو دا هم دیدی احوال خپلی پلرگنه ترسه وی بیان از ماوخای او دری ورونه از مال خور غچه خلی ناری نه او خزه پا گده وهی او رتیه لاواله جوند خراب و آن یو زلی زهم چی دی خبرو لپاره ورغلی و وحلم دا دی خپلو پینزو ماشمانه لپاره هر چه تیره وی دا 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 زلی پچاق وحلی او همی لاس ماد دی او پروختون که بستر وا چه مو پری خبر شو مو گویل چه که بدل وکرو دیورور او خورجوند به متزمین بی او خوشحاله ببی خو خبر نو چه دواره با دستی که گی
پارام باشه.
لکه څنګه مو چې د فرزانی او د هغې د خور په خبرو کې واورېدل د بدل واده له امله د څلورو کسانو ژوند تریخ او د ورانېدو لور ته روان دی. په افغانستان کې چې ګڼ خلک د دیني ارشاداتو او قانون په پرتله دود دستور ته په غټه سترګه ګوري او عمل پرې کوي بدل ودونه ډیر رواج دي. د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې بدل یې دود دی. دوی ډیر ځله خپل خور لور په بدل ودوي. دا وایي چې خپل لور یې په بدل واده کړي او اوس دواړه خوشحاله دي. د دې خبرې به واورو.
توڑی اول و دارو توی تو اولادو ندیدی
دیما؟
او
شپاک جنو که دی دری علکا
جنو که علکان دی واده کری
که دری واده دی آو دری کور که دی
خیا چنگ دی واده کری پا والوار دی ور کری بدل دی واده کری سنگ
منگا یو دانم بدل ور کری دا آنورم دا سی شای ندی اغا کری والوارم دو نده دوست دنیا منگ نده تیا خشتی نونه بم تیا خشتی تیا اغا بیرتم پا یو کاساو چمچا ور تا کری
خیا دالور دی ولی بدل کرا
دالور خدا زمان گوری منگا دو دا منگا بدلو
سر خم بدلوی
ورزو پری وا چې ور سره ولاګېدلو ریواج مو سره و کوي او چې ریواج مو نه لاګېدو زړه مو نه منل نه کو بدل
دا اوس لور ته بدل ورکړي خوشاله ده نه ده
خوشاله ده د مان ګورم خوشاله ده غم خوشاله
که څه هم دې میرمنې خپلې په بدل واده شوې انګور ته اجازه ورنه کړه چې د خپل ژوند په اړه له موږ سره خبرې وکړي خو ویل یې چې دواړه خوشاله ژوند لري مګر ډیری کسان بیا له بدل ودونو سر ټکوي او وایي چې په دغسې ودونو کې له ښځو سره ظلم کیږي هغه میرمنې چې په بدل واده شوې تر هغو د پلارګنۍ کره نه پرېښودل کیږي چې بدلون یې نه وي راغلی دغه راز کله کله د دوو کورنیو ترمنځ په ځینو خبرو زړه بدوالی راځي او بدل ماتیږي چې بیا هغو دوو بدل کوژده شویو نجونو ته بل څوک هم زړه نه ښه کوي د دې تر څنګ د کابل د پغمان اوسیدونکي مسعوده وایي چې زیاتره بدل ودونو کې که له یوې سره ناوړه چلند وشي له بلې سره هم سره له دې چې هیڅ ګناه یې نه وي ناوړه چلند کیږي او د بدلونې غچ ترې اخیستل کیږي
دا یو بل ته چې بدلی که نه یوه ارامه یوه نارامه یي هغې ته وایي زما لور دې داسې کړله زه به هم تا باید تماسې کړم زما لور ته د جامې خرابې واخیستې زه به هم باید تماس خرابې جامې درته اخلم وایي چې زه طلاق البته خاوند ورته وایي چې زه تاته طلاق درکوم تم نه یې خواخه مور می په زور تیره تکړی نو هغه بلم چې کی هغه چې ما خور ته طلاق ورکې زم ته طلاق در کوم په دې خاطر چې هغه ما خور دغه بي سر نوشته کی هغه ژوند خرابې د تا ژوند بخي زم ته طلاق در کوم او دغه یو لوی مشکل ده دی منګه جامې کې
د ننګرهار اوسیدونکو وحدت الله وایي چې په ډیرو بدل ودونو کې په ښځو ظلم کیږي ان دې ته مجبوریږي چې له خپل ژوند د لاس په سر شي دی د خپلې ترورځۍ کیسه کوي چې بدل واده شوې وه او بالاخره دې ته مجبوره شوه چې ځان وسوځوي
زمون په منطقه کې بدل رواج ده خو اما د بدل آخري عواقب ډیر خراب دي زما یو ترورځۍ وه وړکۍ وه ورور ته یې بدل کړه ورور یې مړکۍ وه هغه وخت کې خو چې هغه ورته بدل کړه نو هغه سوله خو هغه خلکو نه واده وغوښته وړکۍ واجلې خو دا هغې د مانګ هغه ترورځۍ تا نور ورونه یې ورته وویلې چې زه دا واده نه درکړو ډېره وړکۍ ده خو اما واده یې ورکړه ورته خو چې واده یې ورته ورکړه هغه نو چې واده یې کړه دا بدل خو زوی ورور ته پیمانې ښځه کړې او بدل وکړه نو به هغه چې واده یې ورکړه واده سره خلاص و مکمل وروسته عواقب یې داسې سول چې ما په ترورځۍ باندې وړکۍ وه هم زحمت پې باندې زیات سو ډېر له اندازې نه وتلې خبره وه نو د بدل کار و بدل دا بدل عواقب دي وهل نه یم ټوکول نه یم او کار پې باندې زیات و غانو د دې اندازې فورسوله چې خپل ځان باندې تل وفاش کړن او ځان ته ور واچو هغه په سلو کې اتیا فیصد ده پنځه نوي فیصد سلو وسوځې دي له هغه چې بیا د ماترو زیګانو جلابات او پیکور دی چې وګرځول خو هغه خانه سوس هم سوخ نه نور زیاتې مړه سوله او مشکلات وروسته دښمنی سما د ترور زیګانو سره د دې خلکو سره خو ډیر مشکلات وروسته هغه نه رافایده سول د ماترو زیګانو ته ما په دې کور نه ایته خو دې بدل او اخري بیا اندقه انجامې
د کابل د سروبي ولسوالۍ د وزبین د درې اوسیدونکی عبدالصمد وایي چې سمه ده بدل ودونه ښه نتیجه نه لري خو خلک بې وزلې دي زامنو ته د کوژدې او واده وس نه لري نو له مجبوریته بدل واده ته زړه ښه کوي
بدل خو داسې مشکلات لري خو چې چا وس رسېږي بدل خلک له سره بېخي نه ده چې مثال لور واخلي زوی ته یې بدل کړي او هغه مشکلات راځي دا څلور نفره چې بدلې دا نه برابرېږي سره نو مشکلات داسې راځي چې نه یو کې فرق یا یو هلک کې فرق یي هغه جلۍ کې فرق یا جلی یا بل جلی غونی نه یا علا کابل علا غونی نه ندی که ضرور پر قلازی خب یاد من دا رواج دنو بلا چارم نرسی گی دا پیسان نلر یا سوگ نلر نو ما خور واخلی بدلی که یا لور واخلی پلار زوی زان تا بدل که یا کن سوی یا کن ران سوی یا بلا خزا که نو دا رواجو نستاد دی جای که دا دا غا ورلالو نزیگ دی شایان لری پیسی نلری چاره نکی نو دا خویا وادی ولوار پیسی خو ما لوری لارد که دا غا دی کم کالا رواج مواسی دا دیگه یا رو دوست نقاش که یا لری نو دا غا مشکلات دی اغا نو بیا زکز دا بدل زیاد که گی نو
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې غړی نصیر احمد نوربخش وایي چې بدل ته په اسلامي فقه کې شغار وایي او دا ډول ودونه د جمهور مذاهبو او علماو په نظر سم ندی.
د شوهر البته تعریف داده چې یو خزه په بل خزه باندې بدلول دا معنی چې یو خزه د بل خزه مهر واقع شي او په منځ کې کوم مهر نوی دغه ته په اسلامي شریعت کې شوهر نکوي. دا نکاح د جمهور فقهاو له نظره البته کله جمهور فقهاوی له احناف پرته یعنی د شافعي مذهب او د حنبلي مذهب او د مالکي مذهب جمهور فقها په دې اتفاق نظر لري چې دا ډول نکاح جواز نه لري او دغه په دې کله باندې بجنو احادیث باندې استدلال کوي لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله شغار فی الاسلام با اسلام که شغار نکاح نشته و داشت نور ان روایت هم ست پده بن استدلال کوي او حناف وی چې نه دا نکاح ست اما پده کې او فاسد شرط را منسته شوی چې هغه انسان مهر واقع شوی احناف د تجاوز ورکی مشروط پده باندې چې دواړو خو ته مهر ته انسی مهر بسل البته هغه مهر چې په ټولنه کې مرواج ده هغه سی او مهر ورته ته انسی نو به په دغه شکل احناف ته نکاح تجاوز ورکوي.
خغلی نور بخش وی که هم حنفی مذهب پدې شرط چې دواړو بدل شوی انجونو ته مهر ټاکل شوی وي بدل واده ته جواز ورکوي خو په افغاني ټولنه کې زیاتره بدل ودونه د واده له لګښتونو او مهر نه د ځان خلاصولو په مقصد کیږي چې بیا ګڼې ستونزې هم راولړوي.
د موږ په ټولنه کې زیاتره لاندغې جواز نه په استفادې سره د بدل نکاح یا د شغار نه نکاح رواج نه لري تر زیات حده پورې دغه په ټولنه کې سته. خو په دې کې یوه مهمه ستونزه دا ده چې اول خو په عامه توګه باندې د موږ په ټولنه کې مهر نه ورکول کیږي هغه هم په ځانګړي ډول یعنی د بدل په نکاح کې دغه مهر اسې یوازې یعنې د خبرو په سطحه باندې یا د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي عملي بڼه نه پیدا کوي. دا یو غټه ستونزه ده او بله دا چې په دغسې نکاحګانو کې زیاتره یو ته که څه تاوتریخوالی او خشونت په کورني نه نظام کې راپیدا کیږي هو به هو هماغه انتقال کوي بل لوري ته بدون له دنه چې هیڅ غته معقول دلیل ولري وایي چې د تا په بدلي زبانې په هغه کور کې داسې ستونزې دي نو ته هم باید په دغسې یو حالت کې واقع شي په حقیقت کې د هغې غچ لغه نه اخلي په داسې حال کې چې انسان بری وذمه ده او هغه هیڅ نمشهور او قانوني او عقلي دلیل نشته چې د بل چا په ګناه دې ده الغسي. دا یو غټه ستونزه ده که چېرته د تراسو د ټولو د دغسې د ودونو یعنې داسې نکاحګانو ستونزه عمومی ادغت صدا علت داده چې په افغانی ټولنه کې مصارف د ازدواج ډیر زیات دي نو دا په حقیقت کې له دغه جواز نه په استفادې سره یو لاره د فرار د سترغو پورې له مصارفو نه ځان خلاص کی او په بدل باندې نکاحګانې کوي.
په زیاتره بدل ودونو کې د نجونو او هلکانو خوښه په نظر کې نه نیول کیږي او له دې امله هم سم ژوند نشي لرلی. ښاغلی نوربخش وایي که بدل ودونه کیږي هم لومړی باید څلور واړه ځوانان که هلکان د کنجونې رضایت ولري ځکه پرته له رضایت نکاح جواز نه لري.
د رضایت اساسي او عمدهترین ټکی د په ازدواج کې ځکه ایجاب قبول اتفاقي ارکان د ازدواج دي د ټولو علماو په نظر یعنې ایجاب اول لفظ قبول دوم یعنی یو څوک چې غوښتنه کوي دته ایجاب وایي بل چې قبلوي دته نه قبول وایي. نو که چېرته په نکاح کې رضایت نه وي دا په دې کې اصلا قبول معنا نه لري ځکه په ورځني معاملاتو کې موږ تاسو نشو کولی چې د لس روپیو په ارزښت یو شی پشه باندې په زور خرڅ کړو یعنې حتما دواړه لوري باید په دغه معامله باندې راضي وي. نو کله چې راضي نه وي دا معنی چې په نه قبول کې ستونزه ده چې دا رکن د ازدواج ده. نو رضایت په ازدواج کې ډېر مهم او اساسي نه ټکی دی او لاندغه ځای نه ده چې کورنۍ ستونزې راپیلېږي او انجام یې دا ده چې تاوتریخوالی او بالاخره د طلاق او ځان سوځونې او داسې غټې پېښې وشکره رامنځته کیږي. په هر انده صورت کې رضایت په ازدواج کې ډېر مهم او اساسي نه شرطه که چېرته رضایت وي نور ټوله نه مسایل هلته بیا جای نه لري نه سن ډېر د مدار د اعتبار ده او نه مثلا مهر نه نور نه مسایل ولې رضایت اساسي او بنیادي ټکی ده په ازدواج کې په هر صورت کې.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه که خبرونه تلیکونه راستوي نوز موږ د پوسټ باکس میری دي په کابل کې 14 بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې 4 نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خاط دی وی.
زلفت مارانو دیست درگ شرابی لره سپت مایم سسی رو جادو لره یار 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 زما بگر دلدار زما ته وفادار زما راشد دیدار زما سشور مشور رو بوده مشور مشور که رو بوده لیا زن سینگار دینه یار سشور مشور دل بوده سشور مشور دل بوده مشور مشور که رو بوده لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور دل بوده سشور مشور دل بوده